02-21-12-41-38.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې دا خبرونه مو یو ساعت ده او ریچ د هلمند چرواکي دا راپور چیړي چې پکښې ویل سیوی د وسلوالو طالبانو او ایران استازو په ګرمسیر ولسوالۍ کې سره کتلی دي. نن د شنبه د سلواغي عدلوي 4مه د جنوري 28مه حدیث پردیس خبرونه په خبرونو پیلوي.
السلام علیکم ستړي مشهي د خبرونو سرټکی د افغانستان د سولې علي شورا د مشر پیر سید احمد ګیلانی مړی بنن د شنبه د ننګرهار په سرخرود ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شي. د هلمند والی وی د وسلوالو طالبانو او ایران استازو په ګرمسیر ولسوالۍ کې سره لیدلې دي او د سوریې په اړه کانفرنس بنن د شنبه د قزاقستان په پلازمینه استانا کې پیل شي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې د عالی شورا د مشر پیر سید احمد ګیلانی مړی بنندو شنبه د ننګرهار په سرخرود ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شي. د پیر سید احمد ګیلانی د جنازې لمونځ هم نن پارک کې تر سره شو. په دې مراسمو کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو دولتي او غیر دولتي مشرانو برخه اخیستې وه. پیر سید احمد ګیلانی څلور اتیا کلن وو او د شنبې په ورځ په کابل کې سا ورکړه. هغه د ملي اسلامي محاذ ګوند او د سولې د عالی شورا مشر وو. د سولې د عالی شورا د پیر سید احمد ګلانی مړنه د افغانستان د ولس لپاره ستره ضایع بللې ده. د هلمند والی وی د وسلوالو طالبانو او ایران استازو په ګرمسیر ولسوالۍ کې سره لیدلې دي. حیات الله حیات پرون یک شنبه ازادي راډیو ته ویل چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس ورته جوته شوې چې د وسلوالو طالبانو او ایران استازو خبرې کړي خو د خبرو جزئیات لا نه دي ورته څرګند شوي. د حیات پوینا په دې لیدنه کې د پاکستان استازو هم ګډون درلود. د هلمند والی څرګنده کړه چې د دې لیدنې د جزئیاتو د څرګندولو په اړه څېړنې روانې دي. په ګرمسیر ولسوالۍ کې د دې لیدنې وخت لا نه دی څرګند شوی. حیات الله حیات ویل چې د ایران او افغانستان ترمنځ د اوبو ویش په هلمند کې د امنیت د خرابوالي یو اساسي عامل دی. ایران په مکرر ډول له طالبانو سره د همکارۍ په اړه رپورټونه رد کړي دي. د افغانستان حکومت وایي د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ په دې پوهیږي چې تروریزم ټول نړۍ ته ګواښ متوجه کړی. د جمهوری ریاست مرستیال ویندوی دوا خان مینپال پرون یک شنبه ازادي راډیو ته ویل چې تروریزم یوازې افغانستان ته ګواښ نه دی او د امریکا نوی حکومت په دې پوهیږي.
افغانستان او د متحده ایالاتو نوی اداره پر همدې باندې په یوه خوله ده چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې باید د سیمې او نړۍ په کچه باندې مبارزه وشي.
وسلوالو طالبانو په یوه اعلامیه کې چې جزئیات یې پرون د جرمني خبري اژانس خپاره کړي د امریکا نوي ولسمشر ته خبرداری ورکړی چې د پخوانیو ولسمشرانو جورج دبلیو بوش او باراک اوباما کړنلارې دین نه تعقیبوي او د افغانستان په اړه د خپل حکومت پر سیاست دی له سره غور وکړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویندوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې امریکا او د ناټو نور غړي هیوادونه پوهیږي چې نړیوال تروریزم سره څه ډول مبارزه وکړي. مینپال په دې اړه له اضافي تبصرې ډډه وکړه. او روسي کورنۍ خبر د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له خلکو غوښتنه کوي چې پر فیسبوک د ناسمو معلوماتو او اوازو له خپرولو ډډه وکړي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی د تاج محمد جاهد او د تخار د والی انجینر زیاد سیاتونکو ترمنځ د وسلوال نخت خبر هم رد کړی دی. د دې وزارت خبر پاڼه چې بیګا خبره شوه وایي چې په دې اړه پر فیسبوک خپاره شوی معلومات ناسم دي. د خبر پاڼې په حواله د سیمې د پولیسو په ریپورت کې څرګنده شوی چې دوه ورځې مخکې په پنشیر کې د تخار د والی د ساتونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ سوی تفاهم رامنځته شوی وو خو جدي مسله نه ده او په دې اړه څېړنې کیږي. او دا هم د سیمیون اړې څو مهم خبرونه. د سوریې په اړه کانفرنس بنن د شنبه د قزاقستان په پلازمینه استانا کې پیل شي. د روسیې، ترکیه او ایران استازو چې دا کانفرنس تر سویر لاندې جوړیږي پرون په سوریه کې د اوربند موافقې پر امکان د خبرو لپاره سره وکتل. د دې کانفرنس هدف په سوریه کې د رژیم او د مخالفو ډلو ترمنځ د نازک اوربند ټینګول دي. ټاکل شوی چې د استانې په کانفرنس کې د قزاقستان لپاره د امریکا سفیر جورج کرول هم ګډون وکړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو حکومتونو ځنګړی استاذ سټیفن ډیمستورا هم د دې کانفرنس له برخوالو ګڼل کیږي. په سوریه کې د رژیم اپوزیسیون ډلو 50 کسیزه پلاوی د استانې په کانفرنس کې د ګډون لپاره استولای دی. د اپوزیسیون یو غړی د روسي خبری اژانس سنټر فاکس ته ویل چې د حکومت لوري یوازې سیاستوال ورغلي، خو د موافقې لمخې باید د پوز استاذي هم ورغلي وای، نو له دې عمله ناراضي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغو سلهاو زره کسانو په اړه چې په ټوله نړۍ کې د ده پر ضد او د واشنګټن د ښځو مارش په ملاتړ لاریونونه وکړل وویل خلک حق لري چې خپل نظر څرګند کړي. ډونالد ټرمپ وویل چې سوله ییز لاریونونه د امریکایانو د ډیموکراسۍ یو اساسي برخه ده. ټرمپ پرون یکشنبه پر ټویټر ولیکل، حتی که زه موافق هم نه یم، د خلکو دا حق په رسمیت پیژنم چې خپل نظرونه څرګند کړي. خو ډونالد ټرمپ تر دې پیغام 15 ساعته مخکې پر همدې موضوع په ټویټر لیکلی و، ما پرونی لاریونونه ولیدل خو موږ تازه انتخابات وکړل، ولې د خلکو رایه نه ورکوله. د ډونالډ ټرمپ د لوړې تر مراسمو وروسته په واشنګټن او د امریکا په یو شمېر نورو ښارونو کې ښځو د هغه پر ضد لاریونونه وکړل چې د نړۍ له بېلابېلو برخو ښځې او نارینه وو پکې برخه اخیستې وه. ریپورټونه وایي چې د واشنګټن د ښځو مارش ته د ډونالډ ټرمپ د لوړې مراسمو په پرتله زیات خلک ورغلي وو، خو د سپینې ماڼۍ ویندوی شان سپایسر وویل چې مطبوعاتو په دې اړه سم ریپورټ نه دی ورکړی. د سپایسر په وینا، په تاریخ کې د امریکا د نورو ولسمشرانو په پرتله د ټرمپ د لوړې مراسمو ته زیات خلک ورغلي وو او د نړۍ په زیاتو برخو کې خلکو کتلي دي. د امریکا په جنوب ختیځ کې د بربوکۍ زورور طوفان لږ تر لږه 13 کسان مړه کړي دي. له دې جملې 14 کسان یوازې په جورجیا ایالت کې مړه شوي دي. د جورجیا د دورتي ولسوالۍ چارواکي سیبن برنس ویل وروسته له هغې چې پرون پر دې ساحې د دې بربوکۍ شدت ظاهرا کم شو، د ځینو کسانو د مړینې او ګڼو نورو د ټپي کېدو راپور ورسېدلی دی. چارواکي وایي په کوک نومې لرې پرته ساحه کې بیا بربوکۍ و کسان مړه کړي او ملکیتونه یې زیانمن کړي. د جورجیا والی په وو ولسوالیو کې اضطراری حالت اعلان کړ چې په مرسته یې د ایالت له منابعو په استفاده عادي حالت ته د راګرځېدو سره مرسته وشي. په جورجیا کې د 14 مړه شویو کسانو تر څنګ لږ تر لږه 4 کسان په میسی سی پی کې هغه وخت مړه شول چې د چارواکو په وینا بربوکۍ هایتسبرګ ښار ته نږدې ساحې وځپلې. او وروستی خبر، د هنګری چارواکي له خپلو ایټالوي شرکیانو سره ګډ کار کوي چې د ایټالیا په شمال کې د یو بس موټر د ټکر علت وڅېړي. په پیښه کې 14 کسان مړه شوي او 2 نور سخت ټپیان شوي دي. په بس کې 450 مسافر او 2 هنګری موټر چلوونکي سپاره وو چې د جمعې ناوخته ویارانا ته نږدې د ایټالیا په یوه لویه لاره کې ټکر وکړ. ډیری مسافر د بوداپست د یوه ښوونځي زده کوونکي، د هغوی ښوونکي او یا هم مور و پلار وو. دوی د فرانسې له یو سفر څخه راستنېدل. د هنګري د هانووت روغتون یو مسؤول رابرټ تامسن وویل چې ټپیان وړل شوي او وضعیت یې ښه دی. د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ او مهم خبرونه همدومره ول. له ملتیا مو مننه کوم.
لس بجې او 8 دقیقې سوی. تاسې کولی سئ چې د دغو خبرونو دغه راز د ازادي راډیو د نورو راپورونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري په دې خبرونه کې اوري چې د هلمند چارواکي دا راپور تیړي چې پکښې ویل سوي د وسلوالو طالبانو او ایران استازو په ګرمسیر ولسوالۍ کې سره کتلي. په فراه کې هم د ایران د لاسوهنو راپورونه ورکول سوي.
مستی هدف یې هم دا دی چې د بند بخش آباد نه جوړولو په خاطر باندې دی هر هغه چې توان ولري دی په کار اچي.
جمهوري ریاست وایي د امریکا نوی ولسمشر ورسره هم نظر دی چې
د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې باید د سیمې او نړۍ په کچه باندې مبارزه وشي.
د کندهار یو سیاستوال ګل آغا شیرزای وایي د ولایت په میلمستون کې په چاودنې کې شایي زیات لاسونه دخیل وي.
دغه داسې کوچنۍ موضوع نه چې د وادې په کور کې دا کار چې دا خامخا د یو شاته ډېر لاسونه دي.
د کابل چاپ رسپانو ته هم کتنه کوو. 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د غوړې اچار. د هلمند والی وایي پر هغو راپورونو یې څېړنه پیل کړې چې پکښې ویل سوي د ایران او طالبانو استازو په دغه ولایت کې سره کتلي دي. حیات الله حیات تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې استخباراتي معلوماتو څرګنده کړې چې دواړو خواوو د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې سره کتلې دي. د هلمند ولی دغه راز څرګنده کړه چې وسلوالو طالبانو پر لشکرګاه په وروستیو حملو کې د ایران سخت میزایل کارولی دي. فرشته جلالزی او نور معلومات.
د هلمند والی ازادي راډیو ته وویل چې استخباراتي معلوماتو تایید کړي چې د ایران رژیم او وسلوالو طالبانو استازو په ګرمسیر ورسوالۍ کې سره لیدلي، خو جزئیات لا نه دي څرګند. د حیات الله حیات په وینا په دې اړه څېړنې روانې دي چې د ایران او طالبانو استازو پر کومو مسئلو خبرې کړي دي. تاسو ته څرګنده ده چې په وروستیو کې د افغانستان په چارو کې د پاکستان تر څنګ د ایران لاسوهنې هم زیاتې شوې دي او د افغانستان لوري هم د اوبو د مهارولو مسئله جدي شوې ده. زموږ د استخباراتو په ابتدایي رپورټونو کې څرګنده شوې چې پاکستاني او ایراني وګړو له طالبانو سره په ګرمسیر کې کتلي دي، خو موږ د ملي امنیت ادارې له لارې غواړو چې دا مسله په ډېر دقت وڅېړو او جزئیات واضح کړو. د هلمند والی حیات الله حیات په خپل ولایت کې وروستیو جګړو ته په اشاره وویل چې وسلوالو طالبانو له داسې مزایلو کار اخیستی چې په ایران کې جوړ شوي دي. حیات زیاته کړه وسلوالو طالبانو پر لشکرګاه په وروستیو عملیاتو کې د ولایت پر ودانۍ مزایل وروتوغول چې یو شمېر یې نه دي چاودېدلي او ورڅخه څرګندېږي چې په ایران کې تولید شوي دي.
دو ماه پیش وقتی که طالبان سر خود شهر لشکرگاه هجوم آورد،
دوی میاشت وړاندې چې وسلوالو طالبانو کله پر لشکرگاه حمله وکړه، تقریبا 23 میزایل د ولایت پر ودانۍ د والی پر مېلمستون او کور وتوغول شو چې درې یا څلور یې نه دي چاودېدلي. متاسفانه پر دې مزایلو زموږ د ګاونډي هیواد ایران مارک واضح لیدل کېږي چې تیر کال تولید شوي.
معلوم شد که ساخت پارسال و مارک امی همسایه ما بود.
د هلمند والی په وینا هلته په ناکراریو کې د ایران د لاس درلودلو یو عمده دلیل د سند اوبو دي چې هغه هیواد ته وربهیږي. موږ د امنیتي وضعیت په اړه ولسمشر سره خبرې کړې دي. ولسمشر د هلمند سند په حوزه کې له مخورو او د ولایتي شورا له استازو او د 15 ولایتونو له والیانو سره خبرې وکړې. دوی د اوبو د ویش پر هغه موافقه چې د افغانستان پخواني صدر اعظم موسی شفیق له ایران سره لاسلیک کړې وه بحث کړی دی. د ایران حکومت په مکرر ډول له طالبانو سره د همکاري په اړه رپورټونه رد کړي دي، خو د هلمند والی حیات الله حیات وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه کړې چې له ایران سره د اوبو د لانجې د حل هڅې به چټکې کړي څو په هلمند کې طبي امنیتي یو لوی عامل ختم شي.
ومردل چې د هلمند والی وایي پر هغو راپورونو یې څېړنه پیل کړې چې پکښې ویل سوي د ایران او طالبانو استازو په دې ولایت کې سره کتلې دي. بلخوا د فراه ولایتي شورا ادعا کوي چې د دې ولایت په وروستیو ناامنیو او ګډوډیو کې ایران ښکېل دی. عبادالله هننځی.
د دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس جمیله امینی ازادي راډیو ته وویل ایران د فراه په نامنیو کې خپلې ګټې لټوي او له دې لارې هڅه کوي چې په دغه ولایت کې د بخش آباد د برېښنا بند د جوړولو مخه ونیسي.
ټول په دې پوهیږي چې په روانو جګړو او ناامنۍ کې ایران لاس لري، ځکه له موږ سره ګډه پوله لري. له بده مرغه د هر څه د بخش آباد د برېښنا بند موضوع ده. د دغه بند جوړول له دې مخکې یوه هیله وه، خو اوس اړتیا ده له حکومت غواړو چې په دې اړه له ایران سره خبرو ته کښېني او د امنیت په اړه هم باید پام وکړي.
اغلی امینی زیاتوی چې افغان حکومت باید د افغانستان د اوبو په تړاو د ایرانی چارواکو او موسی شفیق ترمنځ شوې تړون عملی کړي او د افغانستان د اوبو په مقابل کې د ګاونډیانو څخه قیمت ترلاسه کړي. له دې مخکې د فراه والی محمد آصف ننګ ویلی و وروسته تر هغې چې دوی د بخش آباد بند جوړولو کار پیل کړی، ایران له فراه ولایت سره ښکاره دښمني کوي. ولی ویلی ایران د افغان دولت وسلوالو مخالفینو ته د فراه له سرحد څخه وسلې او نور امکانات برابروي او په دې توګه یې په فراه ولایت کې وروستیو نامنیو ته لاره هواره کړې ده. د هلمند والی حیات الله حیات هم ایران تورن کړی چې د هلمند د اوبو پر سر د لانجې په خاطر په دغه ولایت کې پوځي لاسوهنې کوي. په ورته وخت کې د فراه د والی ویان محمد ناصر مهری د ایران په تړاو د ولایتي شورا څرګندونې تاییدوي او وایي ایران په مستقیم او غیر مستقیم ډول په فراه کې له وسلوالو طالبانو څخه ملاتړ کوي.
د ایران مداخله نه چې د اوس څخه دی، بلکې د څو کلو رئیس البته دا مداخلات لري. اصلي هدف یې همدا دی چې د بند بخش آباد نه جوړولو په خاطر باندې دی هر هغه چې توان ولري دی په کار اچي. موږ اعلان کړی وو چې د طالبانو حمایت کوي، هر مستقیم یا غیر مستقیم چې وغواړي چې دلته ناامنی او ایجاد کړي ناامنی راوړي.
نږدې یوه اونۍ مخکې یو شمېر لاریون کوونکو د فراه والی په فساد تورن کړ او د والی د لری کېدلو غوښتنه یې وکړه. هغه څه چې د فراه د والی ویاند او د دغه ولایت ولایتي شورا یې بې بنسټه بولي او ادعا کوي چې په دغه لاریون کې هم ایران ښکیل دی. افغان حکومت د دغې قضیې د څړلو لپاره د مشرانو جرګې د غړي هاشم علي کوزي په مشرۍ یو پلاوي ته دنده سپارلې څو پر والي لګېدلي تورونه وڅېړي. خو ښاغلی علي کوزي وایي لاریون کوونکو تر اوسه داسې اسناد نه دي وړاندې کړي چې پر والي لګېدلي تورونه ثابت کړي. ښاغلی علي کوزي وایي د ایران د لاسوهنو په اړه یې هم د ملي امنیت څخه د اسنادو غوښتنه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په دې خبرونه کې اوري چې افغان چارواکي وایي د امریکا نوی ولسمشر د تروریزم له خطر څخه خبر دی او پر ضد یې مبارزې ته هم ژمن دی. خو اوس ورځو ننګرهار ته. د افغانستان د سولې عالي شورا مشر نن د ننګرهار په سرورود ولسوالۍ کې خاورو ته سپارل کېږي. پیر سید احمد ګیلانی څلور اتیا کلن و چې د شمې پورز یې په کابل کې سا ورکړه. د سولې عالي شورا د پیر سید احمد ګیلانی مړینه د افغان ولس لپاره ستره ضایعه بللې ده. شاه محمود شینواری له جلال آباد په مستقیم تماس کې سره دی. شینور صاحب، وروستي معلومات څه دي؟ جنازه درول شوې ده که لا هم خلک ورته انتظار دي؟
ډیر زیات مننه صالح صاحب. همدغه شپه چې زه تاسو خبرې کوم اوس هم هغه د جنازې د مراسمو په سایز کې ما دلته په ډیر ګڼ شمېر کې خلک، نه یوازې چې د ننګرهار بلکې د نورو ولایتونو څخه هم قومي مخور سپینګیري او پخواني جهادي قوماندانان دا راغلي دي او انتظار باسي. لا تر اوسه پورې د جنازې نه در رسیدلې، خو په دې سیمه کې ورته ډیر زیات تدابیر نیول شوي دي د دفن د مراسمو لپاره. همدارنګه امنیتي تدابیر هم ورته نو جلال آباد ښار او دغه سرخود ولسوالۍ په دغه لوی لاره باندې امنیتي تدابیر هم نیول شوي دي او خلک انتظار باسي چې په څو شېبو کې یا په نږدې وخت کې به دغه جنازه د سیمې ته ورسیږي.
بله، تاسو چې دغه خلکو په منځ کې یاست، دوی څه وایي د پیر سید احمد ګیلانی په باب چې څومره موثر وو د ده موثر و د ده کارونه د سولې د راوستلو په برخه کې؟
د دې لپاره چې موږ خلکو سره وغږېدل، یو خو په دې تیرو دورو کې چې مختلف ګوندونو فعالیت کولو، دوی چې دا یوازینی کس وي چې چاته یې ازان رسېدلې بلکې خلکو ته خیر رسېدلې دی. خلکو نه ډېر ښه خاطرې لري. همدارنګه د سولې په برخه کې د یو ګټور شخص باله چې ډېر ګټور ثابت شو او د حزب اسلامي دغه تفاهم لیک امضا شو او حکومت سره، په دې کې د رول ډېر مهم و. نو اکثره خلک چې دی د مړینه چې دی یو لویه ضایع ګڼي او په سولې په برخه کې ډېر ګټور باله.
د دوی پیشنهاد څه دی چې د ده پر ځای باید څوک وټاکل سي؟ حتماً د خلکو ستاسو سره خبرې کړي دي.
په ټوله کې خلک په دې نظر دي چې باید د دغه شعار چې د سولې او د یووالي او چې هغه دغه وروستۍ هڅې چې زه څو وارې په خپلو مرکو کې یادونه کړې وه چې باید ټولې وسلوال ډلې د سولې په ټغر سره راټولې شي او دوی باید د افغان حکومت سره په ګډه باندې د هېواد د پرمختګ لپاره لاس سره یو کړي. دوی هم وایي چې باید دغه فکر ته کار وشي او دغه تګلاره باید تعقیب شي.
بله، به ارتباط به نوی که بله پرستان استاسو خواکم چې د په ریاست کې د حزب اسلامي سره د سولې تړون لاسلیک سو او اوازه وی چې په ننګرهار کې ګلبدین حکمتیار د لپاره تیاریانی روان دي. کمیسون هم ټاکل سوی وو، څه پر مختګونه سوی دی په دې برخه کې؟
بالکل، دغه مسله چې د ننګرهار دولتي ادارې خانه رسنۍ سره شریک شي وو چې همدغه سي د دې خانه ویل شي وو چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار باندې ننګرهار ته لومړی راځي او دغه د سولې دغه پیغام باندې ننګرهار خبريږي. د دې لپاره یو کمیسیون هم ټاکل شوی او د ځای په اړه د سولې کې چې یو مشخص یو ودانۍ د چاغه ورته ځانګړې شوې ده، که څه هم دوی جزئیات نه غواړي چې شریکي رسنیو سره، خو د هغې ځای کې د اوسېدنې لپاره مکمل ترتیبات باندې کار روانو. دا چې اوس دغه مسله زندنۍ ده، آیا ستونزې پکې راولاړې شوې دي که څنګه، دا داسې مسله چې خپله د ننګرهار ولایتي اداره هم په دې اړه نه رسنیو سره مرکه کوي او نه په دې اړه دوی چې موږ معلومات لرو. دا د مرکز په سطح باندې مسله ده، کله چې هغو ترمنځ دغه تفاهم اخري پړاو ته ورسېږي او هر کله چې راتله دوی ورته بشپړ تیاری نیولی دی.
ډیره مننه شاه محمود شینواری و په جلال آباد کې. ومرودل چې د افغانستان د سولې عالي شورا مشر نن د ننګرهار په سرورود ولسوالۍ کې خاورو ته سپارل کېږي. په ننګرهار کې ګڼ کسان له مخکې سره راټول سوي او د جنازې وررسېدو ته په تمه دي. پیر سید احمد ګیلانی څلور اتیا کلن و چې د شمې په ورځ په کابل کې سا ورکړه.
جنګ دی ولکشي. سوله او ملي یوالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغان مقامات وی چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ د تروریزم له خطر څخه خبر دی او پر ضد یې مبارزې ته هم ژمن دی. دا په اصل کې د چې وسلوالو طالبانو په اعلامیه کې د امریکا له نوي ولسمشر څخه غوښتنه کړې ده چې د پخوانیو ولسمشرانو پر تګلارو تګ پرېږدي. تفصیل فرشته جلال زین اورو.
د افغانستان حکومت وای د امریکا نوی ولسمشر پوهیږي چې تروریزم یو جدي ګواښ دی او پر ضد مبارزې ته تعهد لري. د جمهور ریاست مرستیال ویندوی د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د هغه ګواښ پر جدیت خبر دی چې تروریزم ټول نړۍ ته متوجه کړی دی.
تروریزم یوازې د افغانستان لپاره نه، بلکې د سیمې او نړۍ لپاره خطر دی. افغانستان او د متحده ایالاتو نوې اداره پر همدې باندې په یوه خوله ده چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې باید د سیمې او نړۍ په کچه باندې مبارزه وشي، تر څو د تروریزم خطر د سیمې او نړۍ په سطح باندې دفع شي.
شغلی مینپال د څرګندونې پرون په بګرام کې میشتو امریکایي عسکرو ته د امریکا د نوي ولسمشر د وینا په اړه په خبرګون کې وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جمعې پورس د خدمت لوړه وکړه. هغه په بګرام کې امریکایي عسکرو ته په ویډیوي پیغام کې د هغوی ملاتړ وکړ. خو د افغانستان د جګړې په اړه چې د امریکا تر ټولو اوږده بهرنۍ جګړه ده، د امریکا د نوي حکومت دریځ لا هم نه دی واضح شوی. دا واخان مینپال وای د امریکا نوی ولسمشر پویږي چې تروریزم یوازې د افغانستان لپاره نه، بلکې ټول نړۍ ته غواښ دی او دوی باید پر ضد مبارزې ته بشپړه تیاری ولري. وسوالو طالبانو په خبر پانه کې چې ځینی برخی پرون د جرمنی خبری آژانس خبرې کړي، له ولسمشر ترامپ غوښتنه کړې چې مخکنیو ولسمشرانو باراک اوباما او جورج دبليو بوش کړنلاري دینه تعقیبوي. هغوی پر ډونالد ترامپ شخ کړي چې د افغانستان پړه د امریکا پر بهرنۍ کړنلار له سره غور وکړي. خو د ولسمشر مرستیال ویندوی د واخان مینپال د وسوالو طالبانو له لوري ډونالد ترامپ ته د استول شوی پیغام پړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
د افغانستان او امریکا او په مشمو کې د ناټو زړي وادونه په دې باندې پوهېږي چې څنګه د تروریزم د دې بلخو خطر سره مقابله وکړي. تروریزم تر اوسه لا هم په سیمه کې د یو جدي خطر په توګه باندې تلفی کیږي.
د امریکا متحده ایالات اوسمهال په افغانستان کې تقریبا 9,900 عسکر لري چې د ناټو له قواو سره یو ځای د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې او هغوی ته د مشورې ورکولو پر پروګرامونو کار کوي. امریکایي ځواکونه هم داراز د تروریزم سمزت خلخال عملیات کوي چې پر اساس به لشت لږه درې سو امریکایي سمندري اسکر په پسرلی کې هلمند تواستول سي. د امریکا نوی ولسمشر په خپل وینا وکي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یا داعش پر ضد په مبارزه زیات تاکید کړي، خو په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د امریکا د جنگ پړې ډېری خبرې نه دي کړې.
ومنو دل چې افغان چارواکي وایي د امریکا نوی ولسمشر د تروریزم له خطر څخه خبر دی او پر ضد مبارزې ته هم ژمن دی. د امریکا د نوی حکومت او د افغانستان په باب یې پر ممکنه پالیسیو په کابل کې ورسپانو هم لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. اجمل تورمن براته وایي
کابل چا پرسپانو په خپلو نننیو غنو کې هم د نورو مطالبه ترڅنګ د افغانستان د قضایاو په تړاو د امریکا د نوي حکومت د چالان پاړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. ویسه خپلواکي ورسپانې د خپل نننی غنې د صرف مطلب کې لیکلي امریکا به د افغانستان پاړه مشخص سیاست ولري. ویسه وړاندې په مطلب کې لیکلي د امریکا د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس ادرویس وای د امریکا نوی دولت به د افغانستان پاړه مشخص سیاست تعقیب کړي. ویسه لیکلي نوموړي ویلي چې د امریکا ولسی جرګه به د افغانستان پر حالت ډیر تمرکز ولري څو په دغه هیواد کې د خلکو حالت ښه شي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ غڼې په سر مقاله کې په دې اړه لیکلي تمه ده چې د امریکا نوی حکومت د ترهګرو د ملاتړ کوونکو په وړاندې غوڅ دریځ خپل کړي. انیس لیکلي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل انتخاباتي کمپاین له پیله د امریکا د ولسمشر په توګه تر خپلې لومړنۍ وینا پورې د افغانستان په اړه څه نه دي ویلي. د سر مقاله لیکونکو وینا دا کار د دې لامل ګرځېدلی چې رسنۍ او شنونکي په دې اړه زده او نقیصې څرګندونی وکړي. خو په سر مقاله کې راغلی چې ترامپ د خپل لوړې د مراسمو تر پرځای کولو وروسته ټینګار کړی چې د ترهګرو پر وړاندې د مبارزې په هدف به د پخوانیو ائتلافونو د پیاوړي کولو ترڅنګ نوي ائتلافونه هم رامنځته کړي. په سر مقاله کې راغلی چې ترامپ ویلي د داعش او نورو ترهګرو ډلو ماتول او د دوی پر وړاندې د ګډو عملیاتو ترسره کول به مهم کاري لومړیتوبونه وي. اصلاح ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ غڼې په یو مطلب کې لیکلي د امریکا له نوي حکومت څخه د افغانستان د حکومت غوښتنه له افغان ځواکونو څخه د دوامدار ملاتړ ترڅنګ دا ده چې د ترهګرو په ملاتړو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان فشار راوړي چې د دغو ډلو له ملاتړ لاس واخلي. په مطلب کې راغلی چې دا غوښتنه د امریکا د نوي ولسمشر سره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د تلیفوني خبرو پر مهال هم شوې ده.
دو اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. سپورټي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د غوړې اچار. د کندهار پخوانی ولی او قومي مشر ګل آغا شیرزای وی د کندهار د ورستۍ خونړۍ پیښې تحقیقات قانع کوونکي نه دي. صادق رښتینی د مرکې په پیل کورس څخه پوښتنه کړې چې ولی
بعض کار کوونکي چې په دې ولایت کې کار کوي پلار نیکه او لمسیا نه کار کوي نو هغه دې وسی و دا د حکومت کار دی باید تحقیق چې دوی څه مال دغه خلک مجرم د خپل نه بولم دغه چې د ډېر سابقه لري او د اعتمادي خلک دي اصلا خو نو تاسو په خپل مضمون چې دا یو داسې انتحار بودي انفجار بودي هغه په تحقیق کې معلوم سي چې دا په ډېر لوړه سویه دا کار شوی دی. د دې داسې کوچنۍ موضوعونه چې د وادي په کور کې دا کار چې دا خامخا دې وشاته ډېر لاسونه دي نو دا د حکومت خپل دغه رنګ د اماراتو د حکومت خپل تحقیقات چې ټومونه راسوي هغه په پایده کې معلوم شي
په لوړه سطحه یعنې څنګه
یعنی خامخا د دې وشاته د اوسه مالک د خارجي مالک لاسونه دي.
په پیښه کې لکه تاسو چې دا ونه وکړه یو شمیر کسانی ولڅوي دي امنیتي چارواکي وایي چې شمیر یې ولستي څه فکر کوئ چې په دې کې به داسې کسان نه وي شامل چې په پیښه کې د لاس ولري؟
په هغه کې زه نه سم ده خامخا د والي صاحب پولیسو او د امنیتي ګروپ نیولڅوي دي بعضې نور کارګر نیولڅوي دي په هغه کې زه نه سم ده.
د افغان حکومت تر څنګ د ځینو بهرنیو هیوادونو تحقیقاتي ټیمونه کندهار ته راغلي تر څو د دې پیښې په اړه څېړنه وکړي. تاسو د دغه ټیمونو د پایلو په اړه څه فکر کوئ؟ آیا دوی به په کات کې هغه څه پیدا کی چې په دا پیښه کې څوک او چا لاسترلو دلی دي
مسلکي خلک کولای شي چې پیدا کی د خبر څه د سکرټري د حکومت یوټیوب هم راغلي دي نو هغه خامخا مسلکي دي دا خامخا د اماراتو له خوا څخه راتلو شوی او امارات په خپل بدل ته مل راستو دي د معلومات کې چې ونه د پیښه وسوله د چې کندهار ته ډیر څه پیران نورم را دې و کالکولیټر څه پلان غلځي و دې د سپیر شو مکه دله نو په دې کې بعض دې خپل اشتباهات لري چې ودا کار وځو.
هغه شپه چې تاسو نږدې ملمستون ته ورسېدلاس د عملی خبرو څه پیښ شول تاسو چې شولیدل؟
زه راغلم کوټه په د کور له بعد بیا زه راغلم میدان هویت په زخمیانو په دغه مشتره وکړم تقریبا درنیم بجو په یوه ما زوخ او ولې می ته کومک ته لاس کېدی او کومک مو سره وکړي او بیا راغلم کوټه.
تاسو فکر کوئ چې دا پیښه به د افغانستان او په خاص ډول د کندهار پر اطلنټیک څه اغیز وکړي؟
او زه زه غوډه کی خامخا بعضی ممالک یو خصوصا عربي ممالک چې دا کوم کور کې جات وکندهار ته د کندهار د ولسمو برخدار نه شي د دې موضوع په کندهار کې د امنیت وز باندې تعلق لري. هر هغه ډونران هغه ممالک چې د یو منځکی سره کومک هیڅ په کې امنیت کومک ځکه دا امنیت نو چې امنیت نه بیا د هغه ولایت د هغه ولسوالۍ د حق کې رجال سره کومک نه کیږي.
د کندهار پخوانی والی ګل آغا شیرزای و چې ویلې د کندهار د ولایت په ملمستون کې د 14 پټړاو سوي تحقیقات قانی کوون کینې دي. د تیرې میاشتې په دې 14 کې تر لاسو زیات کسان وجل سوي چې د والی مرستيال د متحده عرب اماراتو 15 او د افغانستان یو ډیپلوماټ پکې شامل وو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
کامران غمشریک له زابل په زابل کې بعضي دولتي چارواکي له خپل وظیفې څخه د خلکو په مقابل کې ناوړه ګټه اخلي. نور د زابل له خاک افغان ولسوالۍ څخه په خاک افغان کې خونځي تړلې دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان یې مانې هم نه دي. باید په نوي تعلیمي کال کې د پوهنې ریاست د خونځو ادارې تشکیلات پیل کړي. محمد شیرزاد له کندهار د کندهار په میرویس او زوی روغتون کې ډاکټرانو او د لابراتوارونو ډیر کارکونکو په فیسبوک باندې اختوي. د مریضانو ډیره پروا نه لري. باید د روغتیا ریاست پر دوی بندیزونه ولګوي. عبدالرحمن له زابل د ملي والی له حکومت څخه مېدا غوښتنه ده چې زموږ د ولایت په درې ولسوالیو کې داعش پراخ حضور لري چې په حق له باید سوچ وشي. عزت الله عظیمی له کندهار د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دی پر پاکستان خپل ټول مرستې بندې کړي تر څو په نړۍ او افغانستان کې ترهګري برابری لمنځ لاړه شي. د پکتیا د چمکنی ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر د امریکا نوی ولسمشر باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر یو لړ ستونزو او نورو مهمو مسایلو ځان خبر کړي. عبداللطیف له کندهاره په دې هیله چې د امریکا نوی ولسمشر افغانستان ته سوله راولي. زاهد الله له خوست څخه لیکلي، له افغان حکومت څخه مې غوښتنه ده چې د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې باید ژر پیل شي ترڅو حکومت ته د ښې حکومتوالۍ لپاره لار نوره هم هواره شي.
حدیث پر دې سو چې ستاسو ځینې سمیسونه ولوستل چې د افغان بیسیم شبکې د 1313 شمیرې له لارې مو ازادي راډیو ته رالېږلې وه. لس نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې صافۍ نه ورو.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د مشر پیر سید احمد ګیلانی جسد به نن دوشنبه د ننګرهار په سرخود ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شي. د پیر سید احمد ګیلانی د جنازې لمونځ هم نن په ارګ کې ترسره شو. د هلمند والی وایي د وسلوالو طالبانو او ایران استازو په ګرمسیر ولسوالۍ کې سره لیدلې دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت له خلکو غوښتنه کوي چې پر فیسبوک د ناسمو معلوماتو او اوازو له خپرولو ډډه وکړي. د سوریې په اړه کنفرانس به نن دوشنبه د قزاقستان په پلازمینه استانه کې پیل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغو سلهاو زرو کسانو په اړه چې په ټوله نړۍ کې د ده پر ضد او د واشنګټن د ښځو مارش په ملاتړ لاریونونه وکړل وویل خلک حق لري چې خپل نظر څرګند کړي. د امریکا په جنوب ختیځ کې د زورور طوفان له کبله 13 کسان مړه شوي. له دې جملې 14 کسان یوازې په جورجیا ایالت کې مړه شوي دي. او د هنګری چارواکي له خپلو ایټالوي شریکانو سره کار کوي چې د ایټالیا په شمال کې د یو بس موټر د ټکر علت وسیړي. په پیښه کې 14 کسان مړه شوي او 2 نور سخت ټپیان شوي دي.
د خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ د ازادي رادیو ویب سایټ ته ورسئ. ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. هغه اوریدونکي چې په خپلو موبایلونو کې انټرنیټ لري کولی سي چې د ازادي رادیو اپلیکیشن خپل موبایلونو ته ډاونلوډ کړي او زموږ خبرونه په کمزوري انټرنیټ هم اوریدلی سي. د اپلیکیشن نوم مو دی آر اف ای آر ال. د روغتیا وزارت وایي چې دوی به په نشه یي توکو د روږدو کسانو د تداوي مسؤلیت پر غاړه واخلي، خو د خرڅلاو د مخنیوي مسؤلیت یې د کورنیو چارو وزارت پر غاړه دی. د دغه وزارت چارواکي وایي چې د دوی لخوا د قیلونونو د راټولولو کمپاین ښه نتیجه ورکړې ده. نور حال د ابراهیم صافي راپور کې.
د کابل ښار په یو شمیر سیمو کې د چرسو، پوډرو، الکولي مشروباتو او یو شمیر نورو نشه یي توکو خرڅلاو سنوي خبره نه ده. ازادي رادیو یې د خرڅلاو د مرکزونو په اړه په دې وروستیو کې یو مستند فلم هم جوړ کړی و. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چې اوس اوسی د قیلونونو د راټولولو کمپاین وروستی کړی، د دغه کمپاین نتیجه د قناعت وړ بولي، خو وایي چې د نشه یي توکو د خرڅلاو د مرکزونو د بندولو مسؤلیت د دوی نه، د کورنیو چارو د وزارت دی. د یاد وزارت د رواني صحت د ډپارټمنټ مسؤول ډاکټر بشیر احمد سروري وایي چې دوی یواسی د روغ دو کسانو د درملنې مسولیت لري.
په تور نمونه
د بلګې په ډول ویل شم چې په کابل کې د معتادینو لپاره چې 1520 روغتون جوړ شوی او هغه روغتونونه چې په ولایتونو کې دي ټول د معتادینو د خدمت په برخه کې کار کوي او د مخدره موادو د مخنیوي کار زموږ مسولیت نه دی. هغه باید له پولیسو پوښتنه نه، له عام روغتیا وزارت نه.
د چارواکو په وینا دوی په رستورانونو کې د قیلون د بیا ځلي استفادې د مخنیوي په هدف سار هم کوي چې د سار په نتیجه کې هم د یک شنبه په ورځ د کابل ښار له رستورانونو نه سلويخ قیلونونه راټول کړل. عام خلک بیا وایي چې یوازې قیلون د انسان روغتیا له ګواښ سره نه مخ کوي، بلکې له دې هم خطرناک نشي توکي شته چې باید اړوند ارګانونه د خرڅلاو او استفادې مخه ونیسي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي ظاهر او سیر په دې اړه وایي:
ما ته هر شی باید قانون لکه چاس پورټر دا به ټول د مینه لاړ شي. د افغانستان باید نمونه کې باید ټول باید ختم شي. دینم کشورنه
که په بشپړ ډول منځ ولاړ شي ښه خبره ده. د دې لپاره چې د ځوانانو حالات یې ډېر خراب کړي دي. قیلون او دا نور له یو بل نه بدتر دي. داسې نه ده چې دا لمنځه یوسي او هغه پرېږدي، چې لمنځه وړي باید ټولې لمنځه یوسي.
په ورته وخت کې د کابل پولیس وایي د عامې روغتیا وزارت سره د قیلون د ټولولو پروګرام د پولیسو مشترکه پروسه وه. د کابل د امنیت قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د مخدره موادو د پلورونکو د نیولو هڅې هم روانې دي. د ښاغلي عبیدی په خبره د ازادي راډیو لخوا د مخدره موادو کوم پلور ځایونه چې په مستند فلم کې ښودل شوی وو هغه اوس بند شوی دی.
د مخدره موادو مخنیوی او د هغې د پلورونکو نیول دا د پولیسو یوه دنده ده. موږ تل دې ته دوام ورکړی او دوام ورکوو. هغه منابع چې ازادي راډیو په خپل مستند کې خپره کړي وو په هغو سیمو کې عملیات وشو. زیاتره کسان یې نیول شوي او زموږ هلې ځلې لا دوام لري.
خلک وایي که دولت په رښتیا هم غواړي چې د نشه یي توکو مخه ونیول شي نو باید په دې برخه کې د هغه کسانو سره چې په پیر او پلور کې یې لاس لري جدي چلند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه کسان په مخدره موادو روږدي دي چې میرمنې او ماشومان هم پکې شامل دي. ابراهیم صفی، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مې واورېدل چې د روغتیا وزارت وایي دوی په نشه یي توکو د روږدو کسانو د درملنې مسؤلیت لري او د خرڅلاو د مخنیوي مسؤلیت یې د کورنیو چارو وزارت پورې اړه لري. د دغه وزارت چارواکي وایي چې د دوی لخوا د قیلونونو د راټولولو کمپاین هم ښه نتیجه ورکړې او دوی په رستورانونو کې د بیا ځلې استفادې د مخنیوي په هدف څار هم کوي. په دې اړه مستند فلم د ازادي راډیو پر ویبسایټ کتلی سئ چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. اوس مو اسمت ساروان له ساینسي پرمختګونو خبروي.
خبریاست مایکروسافت په دې کار کوي چې قاچیدونکی ټابلیټ په موبایل ټلیفون بدل کړي. د مایکروسافت دا اختراع د لینوو ټابلیټونو ته ورته والی لري. دا طرحه د لومړي ځل لپاره په 2014 میلادي کال د مایکروسافت له لوري ثبت شوه. سره له دې چې مایکروسافت په زرګونو اختراوې ثبت کړي خو ډېرې عملي کړي نه دي، خو داسې ښکاري چې د دغه شرکت دا وروستۍ اختراع د مایکروسافت په راتلونکو محصولاتو کې کلیدي رول ولري. د دې طرحې اصلي مخترع کبیر صدیقي نومیږي چې تر دې وړاندې سرفیس کیک سټاند او سرفیس کیمرا انګل اختراع کړی دی.
سپورټي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار د خبرونې په پاتې شیبو کې خبريږي.
د لوبو میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
د لوبله میدان سپورتي خبرونه محترم اوردونکو ستړي مسي پرونه ورزشي خبرونه کې به د اونۍ مهم سپورتي خبرونه او ترڅنګ به په افغانستان کې د پنځګونو فدراسیونو لمشر خوشحال سروري سره مرکه ووري.
پنځګونو بورډ اجرایوي د آسیا وضعیت واخلي د غاتن د تصور د افغانستان ته پنځګونو لوبته
دا شان به مو د دغه فدراسیون له وغړي روح الله صافي سره آشنا کړو.
تقریبا 2000 مارک د طلاو میډال ګټلې ده په داخله د افغانستان کې، یعنی حاول مقام تر اوسه پوري ریکارډ لرم.
محترم اوردونکو د خبرونی پروستي شبو کې به د صحرا جام په سیالیو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړو د لاسرړون پاړه معلومات درکړو. په پیل کې د اونۍ مهم سپورت خبرونه له سحر ګل امیرزیست خاورو. امیرزیست په خیر علي خبرونی ته کرات وایس چې د کابل سړې هوا او د پرلپسې واوري خو به د سپورت پر لار چارو کوم منفي اغیز نه وکړي.
ډیر زیاته مننه کاکړ صاحب. حتمی خبره ده کړه چې اسمان بارانی وي یا په کابل کې لکه اوس چې د واورو موسم دی، په دغه موسم کې اتمن نغه سپورتي چاري ټکنه کیږي، خو بیا هم موږ څه کوو چې له کابل او نورو ولایتونو نه خپلو مینوالو ته ځینو برخو کې خبرونه ولرو، دوی د ځینو حالاتونو خبر کړو.
په دې ونه کې تاسو کوم مهمو خبرونو سره د کوم مهمو سپورتي پیښو سره مخ شوی یاست؟
کاکر صاحب، سپورتی پیخ یو د سپورتی لوبې ډېرې اجرا شوې دي، موږ ټول یې لرو، خو زه بیرته یو څو مهمې لوبې د مثال په توګه یاد کړم چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې د کرکټ ملي ټیم سره د سیالیو لپاره په عربي متحده ایالاتو کې تمریناتي کیمپ پیل کړی دی. همدارنګه په هرات ولایت کې د دیرشو ټیمونو ترمنځ د فوټبال سیالۍ روانې دي، او همدارنګه افغان تکواندو باز محمد همیرات وتوانه چې د جرمن اوپن په نړیوالو سیالیو کې خپل سویډنی، اتریشي، فرانسوي ویو برتنوی سلطم ماته ورکړي. د دې تورته نور مسایل هم را سره په خبري برخه کې شته. زه وایم تاسو یو درن اوریدونکو را سره په ګډه واوري
د سپورت ورځنه هندارا.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې د کرکټ ملي ټیم سره د سیالیو لپاره په عربي متحده ایالاتو کې تمریناتي کیمپ پیل کړی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیزالله فضلی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د فبروري په 12 نیټه زیمبابوې ته ولاړ شي، او هلته به 15 یو ورځنۍ سیالۍ د هغه هیواد د ملي ټیم سره ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د صحرا جام په ټورنمنټ کې څو واره ایرلند ته ماته ورکړه، او اوس هم د دوم ځل لپاره اتلولي خپله کړه. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په خوانی لوبغاړي نوروز منګل هم د صحرا جام په سیالیو کې خپل وروستۍ لوبه وکړه، او د کرکټ له نړیوالو سیالیو سره یې خدای پاماني وکړه. په هرات ولایت کې د دیرشو ټیمونو ترمنځ د فوټبال سیالۍ روانې دي. د یاد ولایت د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر نجیب الله نوروزی ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالیو څخه هدف د هرات ولایت د منتخب ټیم لپاره د غوره لوبغاړو انتخابول دي. د ښاغلي نوروزی د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ به یو میاشت دوام وکړي. افغان تکواندو باز محمد همیرات وتوانه چې د جرمن اوپن په نړیوالو سیالیو کې خپل سویډنی، اتریشي، فرانسوي او برتانوي سیالتم ماته ورکړي. په اروپا کې د افغان تکواندو فدراسیون استاذ احمد شاه فیضی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې له افغانستان څخه درې لوبغاړو ګډون کړی و چې یوازې محمد همیرات وتوانه چې د سرو زر مډال خپل کړي. په دغو سیالیو کې شپېتو هیوادونو اتیا لوبډلو او شپږو تنو افغان کډوالو پکې ګډون کړی و. او په کابل کې د فیفا لخوا د سر روزونکو خونیز پروګرام پای ته ورسید. د افغانستان د فوټبال فدراسیون فنی مرستیال یوسف کارګر ازادي راډیو ته ویل چې د فوټسال د سر روزونکو دغه خونیز پروګرام د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا لخوا په کابل کې د یوې ونی لپاره جوړ شوی و. په دغه خونیز پروګرام کې له دیرشو زیات روزونکو له کابل او ولایتونو څخه ګډون کړی و چې د فیفا د مالیزیایي مدرس بدرالهشام لخوا ورته روزنه ورکړل شوه.
د شغلی امیر زیست خپمننی درونو اوریدونکو، د افغانستان د پنځګونو فدراسیون مسؤلین وایي چې دغه فدراسیون په تیر کال کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. دغه فدراسیون مشر خوشحال سروري ازادي راډیو وویل چې دوی وکړه شول چې یو شمیر پاکستانی ټیمونو ته هم ماته ورکړي او لومړی مقام خپل کړي. په همدې اړه زما همکار واصل ویسال له شغلی سروري سره مرکه کړې او په سر کې دغه فدراسیون د لاسته راوړنې په اړه ورڅخه پوښتلې دي. شغلی سروري وویل
پنځګونو لوبې فدراسیون چې د بد نه تاسیس نه تر اوسه پورې کولی دا چې په خپلو برنامو کې موافق وشي او د خپل فدراسیون جهاني فدراسیون ته قناعت ورکړي. هغوی موږ ته $500,000 لیزري تلاګونو موږ سره کومک کړی ده، او $10,000 هم د شمشیربازي وسایل موږ سره کومک کړی ده. و داسې د فدراسیون مشر په قرغزستان په کانګرس کې ګډون کړی و، او توانېدل شو چې د پنځګونو بورډ اجرایوي د آسیا عضویت واخلي. د یو غسل دستور د افغانستان ته و پنځګونو لوبه ته، او بل په قرغزستان کې د آسیایي مسابقې ګډون کړی و. د فدراسیون مشر فزیما په کې ګډون نه وکړو، د سرو زرو مډال نه افغانستان ته راوړو، و متعقبا بیا کانګرس جهاني برگزار شو. هلته د مونږ حاجي صاحب اسدالله شانسور ګډون وکړو، هلته حق رایې درلوده، د رایې ورکړې، هغه خپل جهاني مشر وټاکي. و بل ورپسې دا پرون نه بل ورځ زمونږ ټیم تللی و پاکستان ته. خوشبختانه پاکستان لوبغاړو ته ماتې ورکړی ده، د سرو زرو مډال ترلاسه کړی و، راغلی افغانستان ته.
بله، په ټوله کې که راته ووایاست چې څومره لوبغاړي د پنځګونو لوبو په فدراسیون کې شامل دي، او د ښځینه او نارینه وو په اړه هم که معلومات راکوي.
تقریبا د مونږ یو ښه ابتکار په فدراسیون کې څه کړی ده. د اجدګونو کمیسیونونو ریاستونو مې ایجاد کړی ده، 18 رئیس لري، هم د آقایان هم د بانوان، و 240 نفر په دغه کمیسیونو کې صرف وزیات لري د بانوان. و تقریبا د ټولو سرتاسری کې مونږ په
ټول ولایت کې نمائندګي لرو ټول ولایت کې یو
افغانستان افغانستان بهر
پاکستان استادان افغانستان هند و اغویم مسلکی استادان ملی و بین ملی تربیه شویده و گرت افغانستان تراغله.
بله، ورسته پوښتنه دا چې د پنځګونو لوبو فدراسیون په افغانستان کې له کوم ستونزو او کوم مختونو سره مخ ته پدې هم کا وایست.
ستونزه مونږ ډېر اومده ستونزه هم ده چې د استوري په برخه کې مونږ میدانونه نشته او هغه تعلیمي است چې مونږ ضرورت لرو او غوښنه لرو چې دائم د مونږ د جهانی فدراسیون مونږ ته وعده کړی چې دائم سره مرسته کوي.
ډیره زیاته مننه ښاغلی سروري کور ودان.
د لوبله میدان سپورتي خبرونه محترم اوردونکو د پروګرام په دې برخه کې مو له روح الله صافي سره آشنا کوو چې د پنځګونو فدراسیونو یو ځوان ورزشکار دی.
رولا صافی د پنځګون د ورزش ټیم ملي غړی. تقریبا یو نیم کال کېږي چې دغه ورزش ته زراغلی ما او تمرین کوم. فرانسه کې زمونږ دغه مسابقې وي، بین المللي مسابقې وي د پنځګانه. خوشبختانه زه انتخاب شوم د دغه مسابقو لپاره او همداسې پاکستان کې هم ټریننګ کپ مونږ لره د پنځګون د ورزش لخوانه. تقریبا دوه ځلې ما د طلا او مډال ګټلی ده په داخل د افغانستان کې، یعنی حاول مقام تر اوسه پورې ریکارډ لرم. خوب زما فامیل زما دوستان ډیر مهسوی دی ته چې ورزش وکوم او تمرین وکوم تر څو قهرمان شم او د افتخار راوړم افغانستان ته. د بریا راز مو همدا ده چې زه خپله زحمت باسم، کار کوم، پشتکار لرم. ډیر د خوښۍ احساس کوم چې نمایندګي دی او افغانستان کوم. ډیر خوښ یم په دې چې زه یو افغان یم. خوب ورزش خوب ما ته ټوله ورزش خاطره ده، در اول نه تر پای چې ما شروع کړی ده. ځوانانو ته مو پیام دا ده چې څوک چې ورزش نه کوي راشي ورزش دې وکوي تر څو صحتمند اوسي. په جامعه کې د ورزش څخه باید ورزش باید وکوي.
محترم اردوونکو، اوس مهال په سټوډیو کې اکرام الله اکرام له سره مل دی او اکرام صاحب په دې اړه معلومات راکړي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د صحرا جام په سیالیو کې څه لاسته راوړنې درلودې. اکرام صاحب خیر راغلی. که چیرې محترم اردوونکو ته ووایست چې افغان اتلانو د صحرا جام په سیالیو کې څه لاسته راوړنې درلودې.
ډیره زیاته مننه کور ودان. د سارا جام سیالۍ چې د رواني جنوري میاشتې په 14 نیټه په متحده عربي اماراتو کې پایل شوې، د کرکټ د دویمې درجې د لوبډلو ترمنځ د اتو لوبډلو ترمنځ دغه سیالۍ پایل شوې. افغانستان په ای ګروپ کې قرار درلود. په ای ګروپ کې لوبېدو د ایرلند، اماراتو او د نیمیبیا سره. په دې ګروپ کې ایرلند او امارات دوه داسې ټیمونه وو چې موږ ته سرخوږی جوړولی شو. په هر لحاظ باندې ښه ټیمونه وو، خصوصاً ایرلند چې تیره سابقې زموږ سره داسې تیره شوې ده چې د افغانستان د لوبډلې یو ښه رقیب بلل کېدای شي. افغانستان په خپل ګروپ کې کومې درې لوبې چې لرلې، له نیکه مرغه دا درې واړې وګټلې. له اماراتو نه سیالي په ښه مرجن باندې وګټله، د نیمې بیا نه ډېره ښه وګټله او د ایرلند نه لومړۍ سیالي وګټله. په دې سره یې نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړه چې له عمان هیواد سره نیمه پای لوبه درلوده. دغه سیالي چې ښه سیالي ترسره شوه، افغان لوبغاړو پکې تر نورو سیالیو ډیر ښه وځلیدل، خصوصا اوپنر بیټسمین شهزاد محمدی چې اتیا منډې پکې وکړې په نیمه پایلوبه کې او لوبډلې پایلوبې ته ورسوله. پایلوبه د ایرلند سره برابر شوه او ایرلند ته موږ په لومړی وار باندې په ډیر غټ تفاوت سره ماتې ورکړه او دوی په غ نړیوال رینکینګ کې ډیر زیات راوغورځول. په پایلوبه کې ایرلند تاس وګټه، خپلې د منډو جوړولو پریکړه وکړه. په د ټولو لوبغاړو په سوځیدلو یې په 14 ورونو کې یو وی منډې وکړي. دوی ټاکلي 6 ورونه ونشول لوبولې، دوه وی منډو هدف افغانستان ته ورکو چې افغانستان په پیل کوونکو لوبغاړو شهزاد محمدی او نوروز منګل باندې دغه سیالي وګټله. شهزاد محمدی په دغه سیالی کې نیمه سدیزه وهله. او تر ټولو جالبه دا و چې دا تقریبا په نړیوالو سیالیو کې د ریکارډ په ډول سافت هم شول چې لومړنۍ شلوریزه سیالي و چې افغانستان په یو ورځ باندې دوه شلوریزه سیالۍ ترسره کړې، دواړې وګټلې. او په دواړو کې د افغانستان اوپنر بیټسمین شهزاد محمدی ناټ آؤٹ پاتې شو، او د دې ترڅنګ په دواړو سیالیو کې 50 سیزی ووهلې، په یو کې 80 رنز او په بل کې 50 رنز. نو دا سیالۍ د افغانستان لپاره ډېرې زیاتې مهمې وي. په داسې حال کې چې مونږ فول ممبر ته غروان یو د کرکټ هغه لومړۍ درجې ته ځو، نو دغه سیالۍ ګټل مونږ لپاره ډېر زیات مهم.
اکرام صاحب ډېره مننه. کورمدان محترم اوردونکو، لکه څنګه چې د سټوډیو ساعت ګورو زموږ خبرونې وخت هم په خلاصېدو دی. د خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. د خدای په امان.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا خواګوریتونکو سلام. د حکومتي چارواکیو د اداري فساد او چور کیسې خو مو ډېرې اوریدلې دي، خدامو لنو اوریدلې چې د اداري فساد لکول وروسته لا په غټه څوکۍ مقرري کی او قدرې نورم ډېریږي، او څوکې د ښکې دو تمه نه لري. نه رشوتونه کم شول، او نه د ښار کثافات، نه ترافیکي اشارې جوړ شوې، او نه په ښار کې ترافیکي نظم راغی، نه د غریب زوی کار پیدا کړ، او نه د زورور زوی بیکاره پاتې شو. د خبرونې په پایل کې مو یو دفتر ته بیایو او د څو مهمو کارونو له مشورې مو خبرو.
مشاور
همبل صاحب څه دی ویل؟
دا چیرته یې؟ په دوه درې میاسو کې دې نه وینم
صاحب. نه مې درته را پرېږدي؟
څوک؟
صاحب امنیتي کسان.
ها ها، ښایي مناسب به یې نه ګڼي، وخت خراب دی، د امنیت ډیر خیال ساتي.
صاحب د همدې لپاره نشم درته راتلی، کنه باور وکړه هره شپه دې په خوب وینم او په خوب کې مشورې درکوم.
ته خو ډیر وظیفه شناس وختې.
صاحب اوس دې څه لپاره راغوښتیم؟
د مشورې لپاره.
ښه صاحب څه وکړم؟
یو څو میلیونه ډالر راغلي دي، ما ویل څه پې وکړو.
صاحب دا خو ډیر ښه کار شوی دی.
هو نو څه خوښه دې ده چې څه پې وکړو؟
صاحب که درته ووایم په غوسه به شي.
نه ولې به په غوسه کېږم، ووایه څه وایې.
ما ویل صاحب په د نږدې همکارانو به دې ویشلي وو، وایي چې چراغ په کور کې بلیږي مسجد ته صبر دی.
دا هم ښه خبره ده، تنخواګانې یې کمې دي او مصرفونه یې زیات، همدوی ته به یې ور وویشو.
او صاحب ډیر ښه کار به وشي، هم به له تا سره محبت زیات شي او هم به له کار سره. په سبا یې ګوره صاحب چې فیسبوک دې له صفتونو او عکسونو ډک وي.
سمه ده، نو لستونه یې تیار کړئ او د لستونو له مخې یې وویشئ.
ښه صاحب په سترګو.
ته خو مې بیا راوغوښتلې.
صاحب بیا ډالر مالر راغلي که څنګه؟
نه ډالر نه دي راغلي، یو پرمختللي هیواد وړاندیز کړی ده چې څو ډېر قیمتي کورونه له ټولو سهولتونو سره موږ ته ډالۍ کړي چې بیا یې موږ مستحقو کسانو ته ورکړو. ما ویل چې ته څه مشوره راکوې چې چا ته یې ورکړو؟
صاحب که درته ووایم نو په غوسه به شي.
نه نه په غوسه کېږم، ووایه څه خبره ده.
صاحب زه خو وایم چې په دې نږدې همکارانو یې وویشه، همدغه دې په درد خوري.
والله ته هم ښه وایې، ښه مشوره ده. نو لستونه برابر کړه چې بیا یې ور وویشو.
ښه صاحب په سترګو.
ډېر کورونه دي، څه وایې چې چا ته یې ورکړو؟
صاحب لس یې د تا او د خپلوانو دي، شل نور به یې موږ نږدې همکارانو سره وویشو.
سمه ده، همداسې یې وویشئ، خو پام کوئ چې بې انصافي ونه شي.
په سترګو صاحب، سم په عدالت به وویشو. صاحب خیریت وو؟ څنګه دې راغوښتیم؟
د مشورې لپاره.
ښه بیا څه شی ویشو که څنګه؟
هو دا ځل هر څه په همدې نږدې همکارانو ویشو، په هماغو باندې چې مخکې مو ډالر او کورونه پرې وویشل. که څنګه دی خوښه ده؟
او زیب ولی نه، همدا اوس به یې لیستونه راوړم.
هو لیستونه یې راوړه، ته د څو تنو استحقاق اخلي؟
صاحب زه د پنځو تنو، د ځان مې، د میرمنې مې او د درېو اولادونو مې.
صحیح ده، په دې لیست کې دې هم ځان او هم اولادونه ولیکه.
ښه صاحب، خدای دې ښه درسره وکړي.
خو لومړی به تاسې ټول درې ورځنی ټریننګ ترسره کړئ، بیا به هر چا ته خپله برخه ورویشو.
صاحب د څه شي ټریننګ دی؟ لکه چې د عصري وسایلو د کارولو ټریننګ دی.
نه، د وسلو د کارولو ټریننګ دی.
صاحب پوه نه شوم.
تاسې ټول به د جنگ جبهې ته ځئ او د وطن د ساتلو فرض به پوره کوئ. څومره یې چې له امکاناتو ګټه اخلئ، له خو یې د دفاع افتخار هم حاصل کړئ.
صاحب د ما خو هم د ملا موري سره لرې شوي دي او هم یې صاحب د زنګانه سترګه خوږیږي. صاحب که رښتیا درته وایم، په ډېر زحمت درته راځم.
هغه څلور تنه اولادونه دي راوله.
صاحب هغه خو له ماشومان دي، باور وکړم مشره یاته کلنه ده.
نو تا خو یې برخه د زلمیانو اخیستله.
صاحب هغه خو که رښتیا درته وایم، نفس راباندې ظالم شوی و. صاحب د شیطان کافر دی، کور وران شي.
ګارد بله صاحب، لومړی خو د دغه مشاور ټول شته ضبط کړئ او بیا یې د بکوا په دښتې کې خوشې کړئ. ټول عمر یې د ځان په ګټه مشورې راکولې.
بدالی
ملغلری
د پیسو مرکزونو ته دولاری تللی دی،
د ګمرکونو او صاحب نظرای.
اوس فیسبوک د دوه کارونو لپاره کارول کیږي،
د کنزلو او عاشقۍ لپاره.
لوړو زده کړو وروسته به دوه کاره کوي،
یا به په قاچاقي ډول بهر ته ځان باسي او یا به هم بیکاره ګرځي.
اوس دوه کسان همیشه د دوه کسانو د مړینې دعا کوي،
موین د وزیر او ماوین د رئیس.
څو کاله مخکې به چې بل هیڅ کارم پیدا نه شو، نو دوه کارونه خو به وو،
معلمي او تمثیل.
اوس د یو عصري نایي د یوې ورځې یادښتونه واورئ.
اوس د سهار وو بجې دي، یو زوړ مامور راته ناست دی او وایي چې ګیره مې چپه وخریه. ما چې ورته وویل چې ولې چپه، نو هغه وخندل او ویې ویل چې د سپینو ویښتانو بېخونه مې ښکاره نه شي، که نه بیا به په دفتر کې زیاتره نجونې غوږوهنې راته کوي چې سپینګیري خلک هم فیشني شول. اوس د سهار اته بجې دي، یو هلک راته وایي چې سر مې رادار جوړ کړه. او ما چې پوښتنه ترې وکړه چې دا رادار یې څه ډول وي، نو په غوسه شو او راته ویې ویل چې ته لا تر اوسه رادار هم نه پیژنې. خط خط یې کړه، یعنی لومړی ټول سر لوړ ماشین کا او بیا یو یو خط پکې وخریا لکه پټه پټه ټغر. اوس د سهار 9 بجې دي، یو زوړ کار ته ناز دی او وای چې ګیره میرا وخریا، خو په دې شر چې کوم ځای پرې نه کی، هغه ملامت نه دی چې لپری کی دو ویریږي، ځکه چې مخې دومره ګونځي ګونځي دی لکه د راتي چادرې چینونه. اوس د سهار 10 بجې دي، د سپینګری ګیره میله په یو ساعت کې ور وخریاله، خو ګومان کوم چې خامہ خابو د ګونزو په منځ کې زنې زایونه ناخریلی هم پاتې وي، ځکه چې زنې ګونزي دومره سره نږدې وي چې خریلو یې هیڅ امکان نه درلوده. اوس د ماسپخین 2 بجې دي، یو ځوان ناز دی او وایي چې ګیره مې خط خط جوړه کړه. له دې مخکې مې د یوه بل ځوان ګیره د انګلیسي توري د سرچپه ټیپه شان جوړه کړه. اوس د ماسپخین 3 بجې دي، یو ځوان وایي چې ویښتان مې فوجي کټ کړه، خو پام دی وی چې پوره کټ وهي، خو زه حیران یم چې پوره کټ به څه ډول وي، په کتلا کې هم نشته. زه یو ډول خوبشي لکټ وروسته به بیا سره ګزو.
اوس د مازیګر څلور بجې دي. یو ځوان راغلی او وایي چې د فلم بدماش یم، نو دا سر به مې داسې راته خري لکه د امریکایي فلمونو د بدماشانو. هغه وایي چې باید داسې خوی وي لکه آینه چې له لرې د خلکو څیرې پکې ښکاره شي، ځکه چې ډایرکټر غواړي په فلم کې د ما په خریلي سر کې د فلم د هلک او جلۍ څیرې خیر روښانه د سکرین پر مخ ښکاره شي. اوس د مازدیګر پنځه بجې دي. یو زوی او پلار راغلل او سرونه مې ورته جوړ کړل. د پلار سره چې خلاصو لاړ او ویلې چې پیسې ماتوم او بیرته راځم. ما یې د زوی سرم جوړ کړ خو سړی رانغې. څه وخت نور هم ووت خو د سړي درک ونه لګېده. چې زوی ته مې وویل پلار دې څه شو، هغه پرینګ په ژړا شو او ویې ویل چې هغه د ما پلار نه و. په لاره کې یې زه له لاسه ونیولم او راته ویې ویل چې راځه بچی چې سر دې جوړ کړم. اوس د مازدیګر شپږ بجې دي. سلمانی بندوم چې خدای مکه په کومه بلا وانه وړم. په بدماشانو پسې که نوره ډله راشي نو خامخا به مې فوټبال کی. ښه دا ده چې پایا کې ځان کور ته ورسوم.
پرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکی وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، صادق سپینغر، مسکا او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.